دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دوستانو، د ازادي راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.96 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 100.5 اورېدلی شي. دا ورځې په جریان کې موږ بیلابیل خبري، تفریحي او همدارنګه څېړنیز پروګرامونه لرو چې تاسو پکې بحثونه اورېدلی شئ. په روانو حالاتو باندې همدارنګه داسې خبرونې لرو چې د کورنیو لپاره دي، خو اوس د دې ساعت لپاره ادبي، کلتوري او فرهنګي مجله چمتو ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیشاری. یو ځل بیا د آزادی رادیو مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو د نندارتون په اړه راپور برابر کړی.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې درس پرنیوني چې د شوډو لاسي صنایع دي، نور تاریخي اثر دي، دغه مواد یا دغه څوینه بیا
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل خکولي سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب ویل شي، نو خدا دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبري کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو، د چا یادو د زکور می پی آبادو، د چا یادو ګونګسه او تورش
په زرپانه کې به لند کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په برخمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینا په خپل غیګ کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرې خوا لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بل پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او د تورته نور پښتون له جواب ورسره خا یو کوچنی لار عمومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د نور با تجربه لیکوال غوند نه ده، او نه هم تری ټولنه هغه ولته مکوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دوم رازیات او اثارو سختن او یو منل لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډارو، خدا چې ډار یې لمنځه وړی و او لیکي وکړ د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ده د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. په همدې هیله خپرونه پیلو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تیرونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د پاسه 100 لرغونی آثار د دغه ولایت د مرکز له پلورنځیو څخه راټول کړل. دغه آثار په غیر قانوني ډول پلورل کېدل. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس غلام نبی حسن وویل چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست، امنیت قومندانۍ او څارنوالۍ په همکارۍ یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار چې په غیر قانوني ډول د زرنج ښار په انتیک پلورونو کې پیرودل کېدل او پلورل کېدل راټول کړل. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په ډیر لنډ ممکن وخت کې د نیمروز اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې ثبت او راجستر کیږي. په زرنج ښار کې یو شمېر دغه انتیک پلورونکو له خپلو دوکانونو څخه د تاریخي او لرغونو آثارو له راټولولو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې راټول کړای شوي آثار لرغونی نه دي او د انتیک وسایلو یوه برخه ګڼل کیږي. یو شمېر نور دوکانداران هم وایي چې دغه آثار د دوی څو کلنه پانګه ده او دولت باید د دوی له دوکانونو څخه د دغه آثارو په راټولولو اقدام نه وای کړی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې اساسي قانون او د لرغونو آثارو د ساتنې قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په غیر قانوني ډول د تاریخي آثارو د پیرودنې او پلورنې مخه ونیسو. دغه آثار زموږ ملي پانګه او هویت دی او باید په دولت کې ثبت او راجستر شي. هیڅوک نشي کولای هغه د قاچاق په ډول وپیري. هلمند فرهنګي اونۍ پترت کې د بوست پلمن کې مشاعره او فرهنګي پروګرام ترسره شو. په دغه پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد، د هلمند سرپرست او مرستیال والی مجاهد الله سفاری او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار هر اړخیزې ویناوې وکړې. د پروګرام په دویمه برخه کې د هلمند شاعرانو د سولې، یووالي او هیواد په تړاو بیلابیل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په بله برخه کې د هلمند پر وضعیت، فرهنګ، ننګونو او غوښتنو په تړاو تمثیلي پارچه او د سیمه ییزې موسیقۍ کنسرت ترسره شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار ډاکټر طارق رشاد په مشرۍ 15 کسیز پلاوی هلمند ته د فرهنګ اونۍ منځلو په مخه سفر کړی چې هلته به علمي سیمینارونه، مشاعرې، له تاریخي آبداتو څخه کتنه او ګڼ نور فرهنګي پروګرامونه ترسره کړي. د هرات د تاریخي مصلی د ټولګې د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د هرات ولایت د مشرتابه د وړاندیز له مخې د ملي امنیت شورا 10 میلیونه افغانۍ د مصلا د منارونو او ټولګې د بیا رغونې په مخه ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه په تیرو 20 کلونو کې د هرات مصلا ټولګې ته دومره پاملرنه نه وه شوې. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د څرګندونو له مخې د مصلا د ټولګې د بیا رغونې په طرحه کې د ګوهرشاد مقبرې ښکلې کول، د منارونو د کاشیو ترمیم او ټینګښت او د ګوهرشاد بڼ د دیوال بیا رغونه شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وروستي یو کال کې لسګونه تاریخي څلې بیا رغولې دي. اوس د ستر جامع جومات او د زړو ګودامونو د ودانیو په ګډون د څو تاریخي څلو د بیا رغونې کار دوام لري. د مصلا مجموعه د بیا رغونې د کار د پیل په مراسمو کې یو شمیر فرهنګیان هم حاضر وو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه ټکی په بیان سره چې افغانستان د تمدنونو څلور لاره ده، د منارونو د بیا رغونې د کار د پیل هرکلی وکړ او د ټولو تاریخي څلو د سروې د پیل خبر ورکړ.
په هلمند کې د تاریخي او لاسي توکو ترڅنګ یو انزوریز نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د پرانیست مراسمو ته له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري لوړپوړي مسولین هم ورغلي وو. د لښکرګاه خاریانو یې په شوق لیدنه کړې. خو د لاسي توکو د غرفو مسولینو یو وار بیا له حکومت څخه د دوی توکو ته د بازار موندنې غوښتنه کړې. په دې اړه له هلمند الیاس دایی راپور لري.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیات مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره یې ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند دولت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرهنګي ودی په خاطر رسنوی ته څه نوې زیری ورنکړ.
نو زړې خبرې د قوم نندارتون بسره
ما یې سپترم تاسو میدان و.
د نندارتون ګډونکو کې وایي تر هغه چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملی کار پیل نشي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وادو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو غو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتین ازادي رتول نن درتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نن درتون ګټه ده چې په ټولنه کې هغه څوک چې دغه پرنیوینې چې د شډو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څوینې بیا په خپل کورونه کې نشري یا په خپل ټولنه کې نشري د شډو پر کورونو پر کارونو پر لاسترونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې ننداری ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده که حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی باید ډېره توجه دې ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابره کړي.
پر لوی تختو د سولې او آرام ژوند سره تړلي عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چې ننداره ته وړاندې شوی دی د روخامو د ډبرو څخه جوړ شوی شایسته توکي له دې جملې د ډبرې څخه جوړ شوی د یو لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د ښځو لخوا په لاس جوړ شوی شایسته لاسي خامکې غاړې د ښځو ډول ډول ښکلو کمیسونه او ډېر نور توکي دغه نندارتون ته راوړل شول. د هلمند د ښځو چارو رئیس وجیه رسولي ازادي راډیو ټول دوی ته معلومه سوې ده چې د ښځو د لاسي توکو په برخه کې هر نندارتون ګټه کړې ده. اغلی رسولي ول هم د دوی د لاسي توکو بازار شسو دی او هم ښځې ډېرې سوي دي او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړۍ نندارتون کې بېخي د ښځې مشارکت هم لږ و، یعنې د دوی ګډون وطن کمرنګ و او دغه نو د دوی هغه شوق او علاقه هم نه و دغه شیان سره. دوی فکر کوي چې هغه شیان چې موږ جوړوو یوازې کولای شو چې هغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکړي یا دوی ته خرڅ کړي. نو اوس دوی چې پوهېږي ورځ تر بله مثال دغه شیان چې دوی آماده کوي او نندارتونونو ته وړاندې کوي ډېرېږي او کیفیت یې نشه یو څه سم شوي دي. خو په دغه نندارتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ هم کړي، یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندارتون و چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و، خو نورو هغو نندارتونونو ته چې پخوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ شوي ول، موږ ته ډېرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډېرو یې د دې کار څخه د لاسه اخیستلو هم ویلي دي.
د افغانستان ملي موزیم چې د دغه هیواد لرغونې برام او تاریخ بیانوي یو له پخوانیو موزیمونو څخه دی. د دغه موزیم چارواکي وایي هڅه کوي هغه بودایي مجسمې بیرته ورغوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال ماتې شوې دي. دا چې دغه چارې څوک مخته وړي او بشپړېدل به څومره وخت ونیسي؟ رحمت افغان دغه موزیم ته ورغلی.
طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د دې موزیم 2500 مجسمې ماتې کړې وې، خو د امریکا د شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د دغو ماتو شویو بودا مجسمو د رغونې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې دي. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وای د دې مجسمو د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې پیل شوي وې.
د لرغونی آثار خصوصا هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده او د حده لرغونی سیمې څخه پیدا شوی و، مخکې د هغه آثار مونږ اوس یو پروژه تر لاسه لاندې لرو چې هغه بیرته ترمیموو او پس له هغې نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته انشاءالله وړاندې کوو. نو دا پروژه د شیکاګو پانتون په مرسته دلته جریان لري او د امریکای سفارت مالی مرسته کوي او تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغې نه انشاءالله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژه انشاءالله ختمیږي.
په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې ولاړې مجسمې له اسلام سره په ټکر کې وبللې او سرونه یې ورمات کړل. دا چې دغه مجسمې او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوند دي، د کابل موزیم د لرغونو آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه وایي:
دغه آثار چې مات شوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د جلال آباد هډې څخه دي، په بیلابیلو ډولونو لري، هر یو مختلف تاریخونه بیانوي چې زیات په ارزښت دي.
بسیار پیش از دربار میگیره.
د افغانستان ملی موزیم سل کال وړاندې د امان الله خان په دوره کې جوړ شوی چې دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې و څلې وخت زره قلم لرغونی اثر چې 1,500,000 پارچې کیږي ننداری ته ایښودل شوی دی.
په روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورس تر بلې د تودیدو په حال کې دی. خدا چې دغه پنځ بهیر شوري د غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په ننني هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقی ادب بے بندوبار چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې، د چاپ وسایل موږ ډیر لرو، مثلا پانګونه په اسانه کمیت سره د پانګونې ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې یو څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي، یعنی روزنیز مرکزونه تاریخي مرکزونه باید دومره پیوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. خلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه هم شته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی، البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده، که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کېږي یو ډول، همدغه شان د سرچپه هم ده. مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لحاظ خرابېږي، هم یې تخلیق متاثر کېږي، یعنی کېدای شي تخلیق چې اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې انداوی متاده کې کیسه یې داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کال مخکې یا تقریبا 10 کال مخکې ډیر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډیر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي، نو تاسو ډیر کې ده اوس هغه نقد داستاني ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوی دي او له دې سره هغه کیسه یې ادب هم متاثر شوی دی.
استاد بالکل ما هم همدا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار و او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و که نه، مثلا افغان ادبي بهیر راواخلو تاسې د هغې غونډو شاهدان یې بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هغلته نقد و شعر هم قوي و کیسه هم قوي وه، اوس چې نقد نشته دی بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوبار چاپ هم دی.
تخلیق یو یو په دغه خلکو کې پیدا شوی ده، هغه دا چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکی ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی پورتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي 15 کال یا شل کاله پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه، بل دا چې د چاپ وسایل ډیر کم وو که نه، نو ډیر اتکاو دغه مثلا ډیر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډیر لوړ وو، اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډیره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډیر شوی دی، لوستونکی ډیر محترم شوی دی، زموږ استاد لوستونکی زموږ د ټولنې لوستونکی بیا متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ وو او کمیت ډېر کم وو، ډېر کم کتابونه چاپېدل، اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید دی نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري، مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکیپ دی، څه به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي، خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسئولیت هم دی زمونږ استاد چې خلک نقد نه زغمي. دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسئولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېرې چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي، تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کیږي فکر وکړه چې 50 هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندویه ټولنه ده د هغه نه نووځي، نور پرې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل، لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار ده. ها اصلا مونږ یعنی یو خدای دې چې مونږ کیفیت داون شوی دی. پخوا خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلې وي چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي، څه ورته وایي ښکلی شوی وي که نه. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې پر ځای چې مثلا منتظر شي 15 میاشتې، کال، یو نیم کال، او هغه بیا مثلا ټول ګټې جوړ شي، نواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت لوستي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکولو یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي چې یعنی دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږ غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته، لیکوالو ته، کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړي وي؟
اصلا ګوره، د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې دغه چې دي شاعران بل عموم د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه. یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي، مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنې په خپله هنر او ادبیات په یو تقاضا باندې، په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر، په یو خرڅېدون کې سیس باندې اوښتي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو، ادبیاتونه بهر باید فرهنګي مطالعه ولري. او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنې پکار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې، په ادبي ډسکورس کې پخواني شکل باندې پاتې دي، هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته، د بازار دغه ته، او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته، او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته، دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکي حالاتو ته، چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږ پیچلې شوې، باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي، یو پایدلی شي په شاعرۍ. په دې پخوا به داسې وو، 40 کاله پخوا پورې که نه، یو شاعر به مثلا شعر ولیکه، بیا به هغه چاپېده، نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو، یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو، شاعر به وکړي، لیکوال به. اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي، کال، دوه، درې، څلور، بیا هغه وغورځېږي که نه. یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده، ډېره زر زر حالات بدلېږي. نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو خو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان وي که نه. نو چې دنیا دومره سریع وي، نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي، لږ دنیا وپېژني که نه، زر زر بدل وکړي. که څوک ځان نه شي بدلولی، جامه نه شي بدلولی، په شاعرۍ کې خپل شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی، په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي، نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالې، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار څه لامل شو چې شاعر شوې؟ کتابونه یې شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوری صاحب یو خو داسې وه چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطنو غریبي وه، بېوسي وه، او د افغانانو در په در ژوند و، لکه د نورو افغانانو هم موږ بېوطنه وو. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوو په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو، هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په تنګ څنګ کې م چېلته به کومې ایف ایم وې، د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ مړ به څه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګې یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جګ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځای په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب، که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا پنځه شپېته اویا فیصده تر اتیا فیصده پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بېوطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بېوسي، بېوزلي، به دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بېوطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي، او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد دې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغېز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوسی دي، او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زما نه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړېدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زموږ بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیاتې دردولي. او همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په موږ کړی دی چې هغه سم درد دي او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر درسره شته؟
انوري صاحب، شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبې دل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب، څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د پنځه شپږ سوه پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي، چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګې یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس شي، او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګې اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په کال 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ ته لپاره؟ که نه،
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پې پاتې دي، چې دغه لیکنې را ورسېږي انشاءالله، چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده، د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی، او انشاءالله چې ډېر زر به د
لوستونکو
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي، هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي، هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي، خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادی ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کو؟ چا همکاری وکړه؟ که د خپل جب نه چاپ کړی دی، د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړې ده؟
دا خبره ډېره اړینه ده، باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته. زما لومړنۍ شعري ټولګه چې کوم وه، د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دي، زیاتره شاعرانو سره مخ دي. به زما او د هغوی یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی، الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو. شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم، کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي، نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران، دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله فارغ کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب، چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات، د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه؟ څه قیمت هم پرې ټاکلی و؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو، دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان ما ټول له پوړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو وخت دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې په ما نه مصرف نه شوی، ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زموږ قدردان هغه راله چاپ کړو، ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو او خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو، مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډېره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې راپور کتو، کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې، په یو روپۍ کتاب یې ورکړ. نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو د دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې سر د تعلیم لږ رشد کړی دی، خلکو تعلیمونه وکړو، ځوانانو تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. دې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه ورکړه.
خو اوس را ته یو ښکلی غزل وې، نظم وې،
شعر به درته ویم. شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو، وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو، د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو. ګونګوسې وو، توره شپه وه، ستوري نه وو، خو زما په خوله پر یادو د چا یادو. لاس تړلی دار له تلمه، غم مې نه وو، تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو. او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه، پردی زه پردی هیوادو د چا یادو. نه سکون و نه قرار، نه مې آرام و، ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو. چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي، زما دغه لوی مرادو د چا یادو. او ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد.
من نو شاعرانو ته دې څه پیغام دی چې څه وکړي، څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب، او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته دې سمه لار وښیم. خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه، د مشرانو نه، په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي، هغه دا چې نوي ځوانان ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دې تمرکز د شعر په ډېروالي نه کوي، چې یاره زه د ورځې کښېنم او 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کړم او چې هغه پلانه شاعر شوم. نه، دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي. هغه تنداد هغه شعر کښې د هنیت او هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی، ادا د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي، هغه ټولنه چې څه غواړي، دا وخت چې څه غواړي، حالاتو سره ځان برابر غواړي، دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دې کم شعر دې ولیکي که خو معیاري شعر دې ولیکي او چې د ټولنې په درد دوا شي. داسې شعرونه چې کله هغه ډېروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی، نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی، یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه، یا هغه یو درد انځور پکې نه، یو د مشکل انځور پکې نه، یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي، نو هغه شعر ډېر زر رکیږي او دماغه سات شعر بیا څوک په ډډه نه اړي. ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300 کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زموږ رحمان بابا دی، خوشحال بابا دی، کوم شعرونه لیکلي، که اوس هغه شعر ته وي نو ته وي که دا شعر پرون لیکل شوی دی، دا هغه وخت نه دی لیکل شوی. ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بیا یې ویلي دي. نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي.
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي؟
زما چې څونه عمر دی تقریبا، او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې، د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو، همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم. او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي، حقیقتونه دې نه پټوي. د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي، یا د چا د چاپلوسۍ لپاره درباري شاعري نه کوي. شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي، د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی، زما د هېواد، زما د حالاتو، زما د ژوند حالاتو، زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی. نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي.
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو. ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې، خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي. له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی. کیسې یې لنډې، خوږې، له تلوسې او پیغامه ډکې دي، نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو.
زرپانه کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته، پوزه یې سونګی کړه، د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد. ور یې بیرته پورې واهه. پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله. د اپارتمان کړکۍ ته ورتیر شوه، سپین ویښته یې باد خواره واره کړل، لاس یې پرې ونیو. د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې. پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې ورسمې کړې. له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ. د دوا کڅوړه په الماری کې وه. دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې. د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و. د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دستمالونه هوار پراته وو. دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تاک ته زړه نازړه وي. د بلاکله اور سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ورواخیست. د زوی سهارنی پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر و، نن نه شم درتلی، زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لرې دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وایسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل، دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وچې مور ته دی ورشه ټوله یې مور ده بهانه یې ورته کړې موبایل یې په مټ کې ونیو مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې دوی پاڅېدل کلاره یې څوکۍ ته وکتل په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل خو نن یک شنبې ده هیڅوک نه تر سترګو کېدل په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ دوی بلې کوڅې ته واوښتې
سهار ګل میرزا په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهار ګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم چې له خپله ځانه تاو شم چې په ځان باندې راټول شم چې له ځانه غېږه تاو کړم له خپل ځان سره پیوند شم په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او له ځانه مزې واخلم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ستالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم ځان ته وژاړم لزانه ګیلې وکړم ځان ته ځان باندې لزانه کرخې تاو کړم ځان ته خپلې اوخ کې خپل کړم پاکې ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم ځان په خپل ځان لزانه مرور کړم ځان په خپل را پخلا کړم رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم ستالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم په خپل ځان به مې له خپله ځانه بار شم سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم خپل وجود به خپله ځان ته رانږدې کړم خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم په ټاټۍ ټاټۍ له لوبه ځان ویده کړم د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم ستا لغېګینه په خپلې غېږ کې خیم د تاویلو د ماویلو د شر نه یم ته پوهېږي ته خو پوهېږي که نه هیلې مې ټولې داسې شوي دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي تش بهانه غواړي هسې نه اور واخلي هسې نه لوله پشي نه غواړم څوک درته قاتل ووایي تا سره نوم د قاتل بد ښکاري هسې نه زما د دې مړه ژواندو هیلو اجل نیولو نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ته پناه شه تر وږمۍ کړه چې تیاره شي نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا نن همدا یوه چوکۍ یوه پیاله او یو کتاب بس ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه لار دې پرېښوه لار دې راکړه تا نو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه له ناچارۍ مې درته شا کړه نه بې وفا یم نه په زړه کافره یم
نورا نپل ټول کله خبر شولو ہے بس خدا خبر ترتا نرسی سنرا نبی حد پور تشوے دے قد ورت سودا زمان رسی اور عاشق نے
یارا شک نزړه تیسان رسی را شک نزړه تیسان رسی ګور دا سړې تر سبا نرسی ګور دا سړې تر سبا نرسی یارا شک نزړه تیسان رسی ګور دا سړې تر سبا نرسی ګور دا سړې تر سبا نرسی یارا شک نزړه تیسان نرسی